سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت مسبخین دو بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار هیواد امنی به تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو موخه د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیه او چین د اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خوله نه دی. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیز د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له نورو بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 10 او 40 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار لویه لار هم په غزنی کې پرې کړې وه، چې له امله یې په سلګونو مسافره په لاره کې بند پاتې شوي وه. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي دي. د افغانستان بانک وبا خرید څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغه کسانو لپاره د سنتیو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی په دې اړه داسې ویلي دي. چارواکي دغه راز وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اتومات ماشینونه هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدراعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغې له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته چې شکنجه کړی دی محاکمې ته راوکږي. او اوکران وایي روسیه د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه د ځوان فکر خبرونه دا چې زه همایون هیواد وړاندې کوم. هیله ده ټول بخیاست. اوس چې ټکنالوژي تر هر کور او دیار رسیدلې ده او حتی واړه ماشومان هم موبایلونه او نور تخنیکی وسایل لري، ورسره دا شکایتونه هم ډیر کیږي چې ځینې ځوانان له حده ډیر وخت ورکوي. عوامل یې څه دي، پایلې یې څه کیږي او څنګه ځوانان له دې تخنیکي وسایلو ګټوره استفاده کولی شي، په دې اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه را سره په پیل کې به ورشو صدیق دقیق ته دقیق صاحب لیکوال دی او خپل هم انټرنیټ کاروي په ټولنیزو شبکو کې فعال دی. دقیق صاحب تاسو ته راغلاست وایو. په پیل کې غواړم د عواملو په اړه وغږیږو. ولې مثال د انټرنیټ دنیا یا د تخنیکی وسایل دومره جذاب شوي دي چې یو څوک دې خپل ډیر وخت همدې ته ورکړي، هغه که درس وي ترېنه پاتې وي یا نور کارونه وي هغه ترې پاتې وي، خو دوی ټوله ورځ په ټولنیزو شبکو کې، په موبایل کې، په کمپیوټر کې په دې کې مصروف وي. عوامل یې تاسو څه بولئ؟
د ټولنیزو رسنیو د کارولو یا د زیات استفادې عوامل ممکن مختلف وي. لومړی عامل ممکن دا وي چې موږ تر هر څه وړاندې دي چې کومه وسیله رسیږي یا مو لاسته رسیږي د هغې هغه زده کوو. مثلا که چېرته موږ ساده دا بایسکل هم وګورو، لومړی باید موږ بایسکل زده کړو. که موږ موټر سایکل وګورو، که موږ موټر وګورو، هر څه وګورو، لومړی موږ هغه زده کوو. او که چېرته هغه په هغه قانونمندو ټولنو کې د هغو د کارولو اصول پسې زده کوو، اخلاق یې زده کوو، او بیا وروسته هغه وسیلې د استفادې موږ دا وړتیا پیدا کوو چې د هغې چې استفاده وکړو یا هغې ته لاسرسی پیدا کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو لامل یې دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو ته په داسې وخت کې ورځو چې موږ یې په اړه هېڅ مخکینۍ پوهه نه لرو. موږ ته څوک نه وایي چې ټولنیزې رسنۍ کومې ګټې لري، کوم تاوانونه لري، کوم مؤثریت لري، په تاسې اغېز څه ده او تاسې څنګه کولای شئ له دې لارې اغېزمن ثابت شئ. دا یو لامل کېدای شي. دوهم لامل دا دی چې هغه پخوانی تګ راتګ، ناستې ولاړې، ملګرتوب، له خپلوانو کره تګ راتګ، دغه شیان ډېر نسبت پخوا ته کم شوي دي او خلک دا یو ډول طبیعي ده چې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. هغه واټن چې موږ به پخوا تر لرې ځایه په موټر کې یا پیاده تلو او د یو چا پوښتنه به مو کوله اسانه کولای شو، خو بل علت یې همدا سوی ده چې موږ د دې حضوري مجالسو ناستو پوښتنو تګ راتګ ځای تر ډېره دغه آنلاین برخې ته ورکړی ده. موږ که د چا احوال کوم په فیسبوک یا ټلیفون یا واټساپ یې کوو، که موږ مثلا بانډار کوو، موږ د دې په ځای چې په یوه جمعې په ورځ سره کینو بانډار وکړو، په یو ګروپ کې سره بانډار کوو. دغه عوامل دي چې موږ ژوند یې ډېر د ټولنیزو رسنیو تر کنټرول لاندې کړی ده او حتی د احتیاط حد ته رسول دي ډېر ځوان.
ډېره مننه دقیق صاحب. البته ځینې مسایلو ته دقیق صاحب اشاره وکړه چې هغه عوامل سبب کېږي ځوانان ډېر زیات د ټکنالوژۍ خواته ورمات شي. اغلې لیما امیری چې د ژورنالیزم پوهنځي محصله ده هم په خپرونه کې راسره ده. له تاسې پوښتو، ستاسو په نظر ولې ځوانان ډېر زیات د ټکنالوژۍ خواته ورماتېږي؟ البته دا به فکر کوم دومره ستونزمنه خبره نه وي یا مثال ناسمه خبره به نه وي چې ځوانان ټکنالوژي کاروي، خو په دغه ډول کارونه چې افراد پکې کېږي او د نورو کارونو یا لومړیتوبونو د پاتې کېدو سبب کېږي، تاسې عوامل څه بولئ؟
سلامونه او احترامات هیواد کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته د دې هیله چې ټول دروغ سمجھو. مننه کوم چې په پرونه کې ما ته هم وخت راکړ او ډېر ښه موضوع انتخاب کړې ده. دا څه ډېر عوامل شته دي چې ځوانان په همدې مرض اخته کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل له ټولنیزو شبکو څخه استفاده دا ښه کار دی. ممکن دې لیدل کې هم ولري، خو اوسه موږ په همدې وجېږو چې ولې دومره ډېره ګټه ورنه واخیستل شي. لکه یو ځوان ټولنیزې شبکې کاروي، څرنګه استفاده ورنه وکړي؟ زما په نظر که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، دلته په افغانستان کې یو تر ټولو لوی لامل هغه دی چې ځوانان پر همدې باندې یا په ټولنیزو شبکو باندې روږدي کوي، هغه د بیکاري او بیروزګاري ده. په اوسنیو شرایطو کې که موږ پام وکړو، نو زموږ په هیواد کې د هیواد ځوان قشر او زیاتره ځوانان په ډېر کم نفوس سره په کار بوخت دي او دندې لري. نو یو ځوان که کاروبار ونه لري، هغه که زده کړې ونه کړي، هغه که لزده ولري، له مطالعې لرې وي، نو تابن چې هغه وخت په ټولنیزو ساعتو وخت په همدې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر او یوټیوب او داسې نور شانو کې پیروي ځکه هر کار د چربانې مصروف دي. نو زموږ زیاتره ځوانان په انساني شرایطو کې عام د خپل د اقتصاد کمزورتیا له امله پوهنتون ته نه ځي. که شخصي پوهنتون وي نو هېڅ یې نه شي تحلیلولی، او که دولتي پوهنتون وي حتی د خپل د لارې کرایه نه لري او داسې نور مصارف چې دوی پوره کړي. نو بیکاري یو لوی عامل دی چې نه یوازې د فیسبوک یا هم د ټولنیزو رسنیو پر اوږدېدا ځوانان معتاد وي، بلکې په نشه یي توکو او همداراز داسې نور ډېر غلط کارونه کېدای شي چې ځوانان پر همدې باندې بوخت شي. یعنې دا یو لوی عوامل بللی شو. دویم عامل یې دا دی چې زیاتره ځوانان یې په کارونه نه پوهېږي. ډېر کم ځوانان به وي چې هغوی په ګټو او په زیانونو پوهېږي. مثلا فیسبوک دی، زه وایم چې فیسبوک نه د دې لپاره استفاده وشي چې موږ له ورځنیو پیښو او معلوماتو نه خبر شو. د فیسبوک نه د دې لپاره استفاده وشي چې د خپلو ملګرو، دوستانو، هغوی چې لرې دي له هېواد نه بهر یا په نورو ځایونو کې ژوند کوي، له هغوی سره احوال ولرو، تماس سره ولرو، یا هم داسې نور اضافي معلومات چې پر فیسبوک خپرېږي موږ استفاده نه کوو. ځکه داسې ډېر ډاکتران، پروفیسران او ارواپوهان لرو چې هغوی په فیسبوک باندې پیډونه لري، هغوی ډېر ښه معلومات خپروي. نو که د ضرورت په بنا ځوانان استفاده ورنه وکړي نو دا به دوی بلې خواته هم لوړي په ټولنیزو رسنیو کې او هم به یې روبدي کوي. نه همداسې ټویټر که ورته وګورو، موږ له ټویټر نه داسې استفاده کولی شو چې سیاسي بحثونه، خبرې او معلومات ورنه کتلی شو، تعقیبولی شو. ټیک ټاک د دوی لپاره باید وکاروو چې ځوانان مثلا که خسته وي تفریح لپاره کولی شي له ټیک ټاک نه استفاده وکړي، ځکه ټیک ټاک د همدې لپاره جوړ شوی دی. ویډیوګانې لنډې لنډې دي او نظر ته ضرورت باندې تفریح لپاره له دې لپاره چې خپله ستړیا رفع کړي ټیک ټاک نه استفاده وشي. همداراز یوټیوب چې دا ډېرې ښې ویډیوګانې په یوټیوب کې نشر کیږي، هم د ښځینه قشر لپاره هم د نارینه قشر لپاره، نو کولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو زما په نظر دا هم یو بل عامل کېدای شي چې ځوانان دي ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات وروګدي شي. یو بل عوامل هم لسترګو نشو پټولی، هغه مطالعه ده. د مطالعې نه درلودل زیاتره ځوانان کتاب نه مطالعه کوي، کتاب نه پیژني، په کتاب باندې ځان نه عادتوي، حتی کتاب نه لري په خپل کور کې. نو کله چې کتاب مطالعه نشي، مطالعه ونه لري او یو بل مسلکیت ونه لري، نو دا ښکاره خبره ده چې زیاتره ځوانان به په ټولنیزو رسنیو باندې ډېر زیات وګدي کیږي. د کتاب مطالعه ډېره مؤثره ده. یو ځوان چې کله کتاب مطالعه کوي معلومات یې ډېریږي، ان دا هم کولی شي چې د هغه کتاب له مخې خپل معلومات دومره ډېر چې نور کتابونه ولیکي او په خپل ټولنیزو رسنیو کې په خپل فیسبوک باندې داسې ښه معلومات نشر کړي. نو د مطالعې نه درلودل هم یو بل عامل کېدای شي چې زموږ زیاتره ځوانان په ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات خپل هغه مهم او طلایي وخت ضایع کړي.
ډیر مننه، خوشاله اوسې. وخت موږ په دې خبرونه جوړه کړې و چې ځینې محصلان یا زده کوونکي حتی په ټولګیو کې چې استاد درس ورکوي دوی موبایلونه کاروي یا گیم کوي یا هم مثال ځینې نورې پاڼې ګوري. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست تر سره په خبرونه کې دی. حق پرست صاحب، تاسو په دغسې ځوانان لیدلي وي، دغسې محصلان چې د درس په مهال هم مثال موبایل کاروي او درس ته متوجه نه وي، له خپلو دغو محصلانو تاسو کله پوښتلي چې دوی ولې یعنی دومره ډیر زیات ارزښت ورکوي چې حتی د درس په وخت کې هم له دغو وسایلو سره مصروف وي؟
سلام علیکم تاسو مېلمنو ته ورېدم. ځوان نسل هغه زیاتره برخه محصلین جوړوي چې سوشل میډیا یا انټرنیټ په دنیا کې نور خو پرېږده، زیاتره سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو چې اتفاقی پانتونونو تیم لمن را زیدلی ده، و یعنی زیاده برخی ماسیلین دا سیدی چه دی مصبت کاروانی بزای بانگی منفی اغدا گورو چه پکی بختی ده و ده دیری سرمونو مخام اخصوی و پوارونو وارونو زمد و زمگام کاران ملگری چه ده لیزون و مثلا سینفونو کی حتی ده درس بوقتی مو ده خلق لیدلی دی چه مبالین رئیس تلی یاو یا فیسبوک گوری یا مثلا فیسبوک ویدیوگانی گوری، تیک تاک دور و رونو دی بلا بیلی برخی دی. اول خو دی استاد حیزان کې څوک ورته وایي محصل داسې مخامخ جواب نه درکوي یا ځان غلطي یا ځان تیر باسي یا مطلب خپل خطا باندې پرده اچول غواړي، خو بیر او پلټي هم امغه اومدا عاملونه چې بیان شوې یا زموږ تاسو قران دي امغه یا عوامل دي اصلا موږ دې بیلابیلو عواملو په بنسټ باندې دی او له موږ دې نه زموږ ځوان نسل داسې لکه مختصر دی چې خو داخلي او بهرني دواړه عوامل دي چې له کتابه دي چې مخ کړې ده یو دغه ساتیرای یا انټرټینمنت سوشل میډیا یو ډېر وړه برخه ده خلک ډېر اصلا د ډېر لوی لکه د ټکنالوژي هغه بل پدیده د ډېر لوی مقاصد لپاره ایجاد شوی دی او موږ خلکو هغه خصوصا ځوانانو ډېر وړه برخه یې نیولې ده پان باندې بغټ هغه دا چې یو ډول تیښت کوي دا خلک خصوصا ځوانان ورځنی مسؤلیتونو نه درسونو نه ځان پټونه ده یو ډول ساتیرای ده او وخت تیرول دي او لبلی خپل ماهیت سوشل میډیا دا سې دی دا جوړښت چې هغه ډیرو مهمو شیانو ته راګرځي او یو ډول احتیاط تر باندې بیا مخته کوي په نشه باندې مخته کوي لکه بیا هیڅ کله ځان نشي ځنې خلاصولای نو ځوان خو هسې هم عاطفي هم وي احساساتي هم وي او ډیرو مسؤلیتونو نه خبر هم نه وي هغه په دې شي کې ډیر زړه دی او خپل موږ هم ډیر ورته اندېښمن یو خپل هم هغه کتاب نه دی زیات راګرځولی دي په دې لنډه زماني فاصله کې چې موږ ورته ګورو 15 کاله لس کاله مخکې هغه کاله مخکې یا لس کاله مخکې ولې چې مخکې چې مختلف محصلین زخت ډیر ونی دي کتل کېدل لوستل کېدل مجلې لوستل کېدل کتاب بازار دی هیڅ تودو عادي ځوان چې ډېر کم دوسته هم دې کتاب ځان بدو تخکری دی غونډې وی مطلب په فرهنګي حوزو کې لوست یا تو پانتونو کې خلا لوست یا تو کبای توسيه ورته وشو محصول ته دا زیات دی لوست کوي په دې لنډه فاصله کې زماني فاصله کې دا شی دی لکه راول وی دی نه کتاب به شي خلکو مخ واړو او زه دې ته ډېر باندې نه کوم چې زه نه پېږم چې دې اخر د هغه بچا وزي خو د لوست هغه قوا د لوست هغه مینا هغه د دې ځوانانو نو وخت سره لوست هغه څه دي چې د داخله دی یو کورې ته رسیدي یو پای ته رسیدي د خپل ژوند دی یو مقام ته رسیدل شي او فیر چې ګټه بلدي سوشل میډیا یا مثلا د ټولنیزو رسنیو تعقیبول خو دا فکر نه کوم چې دمره ژوره ګټه دی په ژوند باندې مرتبه کوي چې لکه کتاب لوست او د علم او پوهې حاصلول او هغه هم د کتاب
ډیره مننه خوشاله سه استاد حق پرست یادونه وکړه چې کېدې شي ځینې د تیاتر کچ پورې له دغو وسایلو سره مصروف شي یو وخت همداسې یو کس ویل چې وایي له ما سره چې موبایل نه فکر کوم یو څه رانه ورک وي یعنی حتی د مطالعې په وخت کې هم کتاب لولم موبایل مې څنګ ته ایښی وي ښاغلی سیف الرحمن سراج چې لیکوال او ټولنیز فعال دی له خوسته راسره په خپرونه کې یو ځای شوی سراج صاحب ته ښه راغلاست وایم سراج صاحب ډېر ځوانان دي کله چې د مطالعې خبره شي وایي مثال انګیزه نه لرم ورته یا یې نشم لوستلی یا ګنګس کېږم خوند نه راکوي خو په موبایل کې په ساعتونو ساعتونو مصروف وي نه ستړی کېږي ولی مثال د دوی په اصطلاح کتاب ته هیڅ تمایل نشته یا فکر کوي چې مطالعه یو لس دقیقې هم وکړي نو سر یې په درد کېږي خو موبایل یې هېڅکله یا مثال په ساعتونو ساعتونو کارونه یې سر نه په درد کوي
سلامونه هیواد صاحب تاسو او ټولو میلمنو ته هیله ده ټول برو او جوړ دي
وعلیکم السلام
دا د ټولنیزو رسنیو د استعمال او د مطالعې په اړه کوم ملګرو ډېر بحث کو ډېر ښه خبرې وکړلې اصلا زمونږ ځوانان زمونږ فیسبوک کارون د ټولنیزو رسنیو کارون کې د مطالعې لپاره د هغه لپاره د وخت مونږ نه دی ورته بل کړی چې مونږ باید په کوم وخت باندې مطالعه وکړو په کوم وخت باندې فیسبوک وګورو دا وجه د دې لامل شوی ده چې مونږ مثلا د هر څه سره دغه څه چلاندو کوچی هغه نه زمونږه مطالعه په درد خو نو زمونږه فیسبوک په درد خو یعنی وخت مو ته نه مشخص کړی بل نه دا چې مونږه د مونږ په وطن کې د مطالعه په اړه کې خلک تر اوسه پورې هم داسې کتابونه لولي چې هغه مثلا نن یو کتاب لولي سبا ته بل کتاب لولي نو هغه فیسبوک به داسې چې په هغه کې هر ډول موضوعات راځي د دوی ذهن غوښتنه پکې پوره کیږي کتابونو کې بیا د دوی ذهن دوی لکه بیلابیل شیان غواړي هغه کتابونه خو زیاتره په مشخصو موضوعاتو باندې لیکل شوي هغې کې د دوی ضرورت نه پوره کیږي او بل دا د کله چې په کوم ټولنو کې وزګاری زیاته وي هغه یو شی د پاره هم پلان نه لري یو شی د پاره هم نظم نه لري نو دا وجه هم د دې سبب شوی دی چې موږ نه د کتاب صحیح مطالعه ولرو او نه هم د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو نو زما په نظر کچېرې موږ فیسبوک کارو یا مثلا کتاب لولو د دې لپاره وخت مشخص کړو به ډېر ښه وي
ډیر مننه خوشاله اوسئ یو وخت یو ځای مې لوستی و دا انټرنیټ چې دی لکه دا سیلاب داسې دی کنه کله چې تاسو سره موبایل وي او موبایل کې نیټ وي نو تاسې کله یو خوا کله بل خوا وړي ځکه نوټیفیکیشن نه راځي درته مختلف شیان وي کله یوه پاڼه کله بله پاڼه متاسفانه اوس خو سیلابونه په افغانستان کې راغلي دي خدای دې وکړي چې ټول بچ سي او څوک د دې سیلابونو قرباني نه شي نو دا خبره مو کوله چې یعنی ډیر زیات څه شته دي ډیر الګوریتمونه لري ډیر پروګرامونه شته دي یا ځینې پاڼې دي چې په هغو کې ځینې داسې شیان شته دي چې یو څوک له ځان سره د ډیر وخت لپاره ساتي او کله داسې هم چې هماغه یو پاڼه مثال ته ډیر نورو پاڼو ته بیایي ډیر نور لینکونه درکوي ښاغلی نصیب یوسفی هم چې لیکوال او ټولنیز فعال دی په خپرونه کې راسره دی یوسفی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې اړه که راته ووایه چې مثال کله یو څوک موبایل راخلي او ډیر زیات پکې مصرفیږي علت یې تاسې دا بولئ چې دلته یو څوک ډیره لیوالتیا لري که نه دا د انټرنیټ دنیا داسې جذابه ده چې یو څوک په اسانه بیرته بیا ترې راوتلی نه شي
ډېره مننه هېواد صاحب تاسو ته د پروګرام درنو مېلمنو ته سلامونه نه کېږي احترامات وړاندې کوم ملګرو ټول ښه نظرونه ورکړل د سوشل میډیا زه دومره درته ویلی شم چې دا هغه احتیاط دی چې کله یو ځوان سخته کېږي نو تر ډېره د نورو کارونو یا د مهمو کارونو مصروفیتونو څخه پرېوځي یوازینی مشکل دلته داغه دی چې کله هم افغانستان ته انټرنیټ راغلی دی د انټرنیټ سره سم ځوان فکر یا په عموماً کې د ځوانانو لپاره دغه چې عامه پوهاوی نه ده شوی چې اول ارزښتونه ورته معلوم کړي بیا د ارزښتونو تر څنګ انټرنیټ ته مخه کړي که موږ تاسې وګورو په نور نړۍ کې اکثره ځوانان دي چې انټرنیټ ورته دومره ارزښت نه لري تر څو چې خپل ضرورت په وخت کې ورته کار رانشي نو دلته مهم هر ځوان ته چې که موږ وګورو هر ځوان په دې مصروف دی چې انټرنیټ خلاص کړي او انټرنیټ کې خپل بې ځایه وخت تېر کړي نو دا یو هغه احتیاط یا معتدبل دی د ځوان لپاره چې د دې ژوند کې ګڼې ستونزې رامنځته کوي او په ټوله کې د دې راتلونکي له خنډونو ستونزو هر څه سره مخامخ کوي نو سوشل میډیا زیات کارول په ټوله کې ډېر وخت ورکول چونکې په افغانستان کې پېنل دغه برخې ته ډېر وخت ورکړل شوی دی ځوان طبقې له طرفه له کتاب لرې پاتې کېدل له لوست څخه لرې پاتې کېدل د دې لامل کېږي او په ټوله کې هغه نیمګړتیاوې ستونزې او د ژوند ناخوالې رامنځته کوي چې اوس مهال موږ هم په ټولنه کې شاهدان یو یو دا چې تاسو پوښتنې کړو ګرځم د انټرنیټ جذابیت ډېر ده چې په نور نړۍ کې شاید ځوانان وکړي او هغه سینا هغه د سیستم هغه سی د منظم تقسیم اوقات یا مهالویش له مخې شاید وکړي ولې په افغانستان کې ځوانان په عموما کې وخت نه ورته لري هغه د کتاب وخت هغه مهم وخت هغه کتاب چې هغه وخت چې د ژوند مهم اساس درکو ته ټاکي هغه دی په انټرنیټ او بالخصوص په خواله رسنیو مصرف کوي نو انټرنیټ ضرور د اړتیا ده د اوس وخت کې اړتیا ده خو هغومره نه لکه څومره چې افغان ځوانان پکې مصرف کوي
ډیره مننه یوسفی صاحب خوشاله اوسئ تقیق صاحب یو مسله البته په عواملو خبرې وشوې تر ډیره چې ولې ځوانان ډیر زیات په مجازي نړۍ کې مصروف دي که دې ته راشو یو څوک چې ډیر زیات وخت ورکوي پایلې څه کېدلی شي ستاسو په نظر
ډیر مننه یوسفی ټولنیزو رسنیو ډیر کارول لکه مخکې ستاسې وویل چې هلته یو علت یې همدا ده چې دا ځینې الګوریتمونه لري او هغه شی چې تاسې غواړئ تاسې ورسره علاقه لرئ تاسې لایک کوئ تاسې کومه ویډیو ګورئ هغه شیان وار وار درته را مخکې کوي یعنی دوی تاسې کنټرولوي دوی د تاسې کنټرول په لاس کې اخلي. دوی له تاسو نور تن یو څوک نه یې چې له ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي، نور فیسبوک ده چې له تا استفاده کوي، ستا له وخته استفاده کوي، ستا انټرنیټ استفاده کوي، تا له تا ګټه اخلي. یعنی د رسنیو ډیر استعمال یا ډیر کارول نور د خپل واک سپارلو په معنا دی. و یو چاته که چیرته ته مثلا ځینې ویډیوګانې ګورې، که ته د ځینو مشخصو کسانو فیسبوکونه چک کوې، که ته ځینې پاڼې ګورې، که ته هغوی ته هر څومره لایک ورکوې، هغوی شیر کوې، هغوی وینې، نور دوی تا ته هغه برخه په نښه کوي چې ته ورسره علاقه لرې. په دې ډول دوی تا کنټرول په واک کې اخلي، ستا وخت په واک کې اخلي، نور ته هغه څوک یې د دوی د استفادې لپاره استخدامیږي. نو دا د دې سبب کېږي چې له یو چا خپل لومړیتوبونه پاتې سي، خپل کار ترې پاتې سي، خپلې زده کړې ترې پاتې سي. لنډه دا چې په خپله انسان په یوې وسیلې تبدیلیږي، یعنی نور دی دا څوک نه دی چې خپل ژوند او خپل وخت او خپلې پیسې دا راواخلي، منظمې کړي، د خپلو اهدافو په لور مخکې لاړ سي او خپل لومړیتوبونه وټاکي. نو ټولنیزې رسنۍ تا استخداموي، د تا وخت، د تا پیسې، ټول د دوی په واک کې ته ورکوي. بله خبره یې دا ده چې دلته موږ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په وخت کې موږ دوه کسه یا دوه عوامل یا دوه رقیبان که ووایم، دې ته باید پام وکړو. یو خپله فیسبوک دی، خپله ټویټر دی، خپله یوټیوب دی. دوهم ځینې د ټولنیزو رسنیو استعمال خلک په ناوړه رقابتونو کې سره اچولي دي. زه که وګورم چې هیواد صاحب ولا یو خاینکې په سترګو دي، هغه چې اچولی ده سبا زه مجبور ښي عینکې واخلم، داسې د ما عینکې لومړیتوب نه وي. حال دا چې که وګورم چې هیواد صاحب یو ښه موټر کې ګرځي، زه به که په هر ډول وي پردي موټر سره مې یو عکس اخلم خو هلته یې اچوم، چې زه وګورم چې زه هم تر دې کم نه یم. یعنی ځینې شیان چې د موږ هېڅ لومړیتوب نه ده، هغه موږ ته دغه کوي، هغه موږ ته په لومړیتوب بدلوي. یو ناوړه رقابت، یو بې ځایه رقابت را مخکې کوي. یعنی تاسو وګورئ د دغو ګټه چا ته رسېږي. د دې ګټه یوازې مثلا که څوک په یو ښه رستورانت کې ډوډۍ خوري او عکسونه یې خپروي، بیا سبا زه مورځم هلته عکسونه اخلم او ډوډۍ خورم او هلته عکسونه خپروم. یوازې د هوټل اوال، یوازې د برانډ عینک اوال، یوازې د موټر اوال، یوازې د ښو ټلیفونونو کمپنۍ څخه موبایلونه جوړوي، برانډ موبایلونه جوړوي، هغوی دا ګټه وړي. او لما چې خپل لومړیتوب چې د ما په زده کړه سرمایه ګذاري ده، د ما په تعلیم سرمایه ګذاري ده، د ما په کورنۍ سرمایه ګذاري ده، دا د ما له واکه نور اخلي. موږ یې په ډېرو ناوړه کلتور یې جوړ کړی ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ ډېر ناوړه ناوړه رقابتونو ته موږ اچولي یو. او له موږ چې ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه استفاده کړې.
مننه دقیق صاحب. یعنی د دقیق صاحب خبره دا وه چې ډیر وخت که زیات مثال کارونه ډیره شي، له انسان څخه یو وسیله جوړه شي او کیدای شي وخت د دغو پاڼو یا د دغو گیمونو هغه رامنځته کوونکي دا خبره وکړي چې وخت ډیر داسې کسانو چې موږ ته وړیا کار کاوه، او دغه پاڼې چې دي، ځینې اپلیکیشنونه چې دي، ځینې انټرنیټي لوبې چې دي، هغوی ټول مثال ځینې اعلانونه لري. کله چې تاسو یې کاروئ هغه اعلانونه هم درته راولي او له دې لارې هغوی ګټه کوي. نو دا چې البته یوه موضوع چې دقیق صاحب ورته اشاره وکړه چې له ځوانانو لومړیتوبونه هیروي، یو بله مهمه مسله دا ده چې د ځوانانو اړیکې هم کیدای شي کمې کړي یا خرابې کړي. یو وخت یوه ټوکه هم شوې وه چې وایي یو وخت زموږ برقونه نه وو، بیا د کور د خلکو سره کېناستم، هغوی هم ډېر ښه خلک وو. یعنی ځوانانو ته ډېره کمه موقع ورکوي چې وغږېږي، کښېني، له انسانانو واوري، زده کړه وکړي. اغلی امریک په دې اړه راته ووایه چې ټولنیز شبکې د ځوانانو په ټولنیز ژوند او اړیکو څومره اغېز کولی شي.
مننه سرمن هیواد صاحب. له ټولنیزو شبکو څخه ډېره استفاده له ځوانانو لپاره بد عواقب او مسلې زیات زیانونه راوړلی شي. زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې ټول ژوند بس همدا دی چې په فیسبوک کې سټوري ورکړو، پوسټ وکړو او همداسې په نورو رسنیو کې واوسو.
د همدې لامل هغوی هغه خپل ټول وخت ټولنیزو رسنیو کې تیروي او له دوی څخه خپل حتی چاپیریال خپل خپلوان خپله کورنۍ پاتې شوې ده. له خپل حقیقي ژوند څخه هغوی لرې پاتې شوي او بې خبره پاتې شوي دي، ځکه دوی بس فکر کوي چې دا یو مهم کار دی او دا ډېر زیات یو ښه کار دی چې زه باید نن چې کوم کار کوم زه باید یو څوک په دې باندې خبر کړم، زه باید فیسبوک استوري ورکړم، زه باید فیسبوک ته ولاړ شم، باید استفاده ورنه وکړم. نو هغوی هغه له خپل چاپېریال له خپل نږدې خلکو خپلوانو څخه لرې پاتې کولی شي. بله پایله یې دا ده چې ځوانان له زده کړو او له مطالعې څخه لرې پاتې کېږي او د هغوی عمومي معلومات به ډېر زیات کم وي، ځکه دوی خپل هغه ډېری وخت په همدې ټولنیزو رسنیو کې تېروي. څېړنو ښودلې ده چې زیاتره ځوانان په هرو لسو دقیقو کې خپل واټساپ حتماً یو ځل ګوري او په هرو شلو دقیقو کې په فیسبوک باندې هغوی خپل سټېټس ګوري چې څنګه کتلې، چا نه ده کتلې، څه ورچا کومنت را کړی دی، چا نه ده را کړی، د چا لایک کړی، د زما عکس یا چا نه دی کړی. یعنی کله چې دومره زیات وخت ورکړل شي نو دا ښکاره خبره ده چې ځوانان خپل طلایي وخت ضایع کوي او څلور ویشت ساعته او یا هم د ورځې هغه ډېری وخت په ټولنیزو رسنیو کې تېروي. موږ مخکې هم وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات مصرفېدل ځوانان له خپلو دوستانو ملګرو او ان له خپلې کورنۍ څخه هم لرې کوي. کورنۍ باید په دې بخش کې مسؤلیت ولري، په دې برخه کې باید ډېر پام وکړي. کله چې خپلو تنکي ځوانانو ته موبایلونه اخلي لومړی هغوی په استفاده باندې خبر کړي چې دا ګټې دي، دا یې بد عواقب دي، او کله چې ټولنیز اکاونټونه جوړوي له هغوی څخه ډول استفاده وکړي، په کوم وخت کې استفاده ورنه وکړي. ځوانان چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر مصرفي کې د ژوند له حقیقي اړیکو له هغوی لرې پاتې کېږي. نو په سوشل میډیا کې هم ډېر وخت تېرول په کار نه ده او باید سمه او پر ځای استفاده ورنه وشي. بله خبره دا ده چې ځوانانو هغه تمرکز له منځه وړي په ټولنیزو رسنیو کې زیات پاتې کېدل. په ټولنیزو رسنیو کې په مجازي ژوند کې په مجازي نړۍ کې زیات ژوند کول دا هغه د ځوانانو اصلي هدف د ژوند هدف له روښانتیا څخه بلاسي او ځوانان خپل هغه د ژوند هدف له لاسه ورکوي. ذهن یې په مختلفو موضوعګانو کې تیت او پراکېږي او خپل تمرکز نشي کولای چې مثلا باید څه وکړم د خپل ژوند لپاره څه هدف ولرم. طبعا چې کله یو چا ذهن راټول نه وي او په ټولنیزو رسنیو کې لکه مخکې چې درنو میلمنو یادونه وکړه موضوعګانې مختلفې وي، په ورځ کې په ډیرو ډیرو موضوعګانو باندې بحث کیږي، په ډیرو موضوعګانو باندې پوسټونه کیږي، نو حتماً یو څوک چې ټولنیزې رسنۍ کاروي ذهن یې مخلوش کیږي او کله یوې موضوع ته کله بلې موضوع ته ځي. خو د دې پر ځای کله کتاب نه استفاده وشي هلته یو موضوع مشخصه وي، هم معلومات ډېریږي، هم ګټوره وي. یعنی دا هغه عواقب هغه ستونزې دي چې که ځوانان ډېر استفاده ورنه وکړي
نو د دوی لپاره دومره زیانونه لري. ډیره مننه غلی اميري. استاد حق پرست واړو لته سی و ورو تاسو دغه خپل محصولان بوینه هغوی چې زخت ډیر مصروف دي په مجازي نړۍ کې او هغوی چې مثال یو څه وخت به کتاب ته ورکوي، څومره توپیر د دوی ترمنځ؟ یعنی د ټکنالوژي او ډیر کارونې د ځوانانو په زده کړې په هیر څومره تاثیر کړی؟
معلومه خبره ده چې عقل د پوها او تعلیم او هغه څه موږ زده کوو تر هر څه مخکې اول په لاس لیکل شوي دي او بیا د کاغذ تر مخ انتقال شوي دي، بیا نسل تر نسل په هر قوم او په هر ملت کې پاتې شوي او تر اوسه رسېدلي دي. دغه پرنټ شکل البته دغه الکترونیکي شکل یا دغه پیسله آنلاین شکل دا ډېر وروسته ایجاد ده چې اوس ایجاد شوی دی. نو هر شی چې اهمیت ولري په خپل اصل کې، اصل مهم دی، اصل کتاب دی، اصل چاپ شکل دی. او که څوک وایي چې مثلا نوې تمدن د کتاب یو وخت لمنځه یوسي، زه فکر نه کوم چې دا خبره دی. خدای دې اول نه کوي او بیا فکر نه کوم چې هم شي، ځکه چې څوک چې یو وار د علم او د پوهې او د مطالعې شوق ولري هغه له مخپانې نه یا مثلا له سکرین نه هیڅکله دومره زده کړه نه شي کولی لکه څومره چې د کتاب له مخې کولی شي، د پاڼې له مخې کولی شي. او زه په خپله زما خپله همدغه احساس او همدغه تجربه ده. زما ډېرو ملګرو اورېدلي دي چې په مطالعه کې چې د کتاب پاڼه لمس نه کړو هغه خوشبوي راباندې ونه لګېږي، هغه احساس ورسره ملګری نشي ذکر هیڅ کله نشي کېدلی. هماغه متن به وي په سکرین باندې به وي خو هیڅکله دومره تاثیر ګزاره نه ده لکه څومره چې د کتاب له مخې نه ده. نه پوهېږم د کتاب له یا خو دا ده چې کتاب د انساني تمدن او د انسانانو د ژوند له مجلس سره پیړۍ پیړۍ زرګونه کاله تړلی پاتې شوی دی. سکرین یا مثلا دغه الکترونیکي شکلې د معلوماتو دا ډېره وروسته خبره ده. نو یا به د نسل نسل د ملګرتیا خبره وي چې په انسان باندې د کتابي مطالعې هغه تاثیر بیخي زیات ده او یو ډول عاطفي او روحاني تړاو ورسره پیدا کړی انسان او له دې نه هېڅکله ځان نشي خلاصولی. نو په محصلینو کښې هم مجیدینو هغه څوک چې له کتاب سره یو څه تړلي پاتې دي یا توصیه مني او کتاب لولي نسبت هغو ته چې هغوی مثلا زیات په دې سوشل میډیا کښې یا مثلا په د سکرین په نړۍ کښې ډېر ډوب دي په موبایل کښې په ټلیفونونو کښې هغه نسبت هغو ته د هغه نورو مطالعه د هغو درک او د هغو هغه پوهه ډېره ژوره ده. دا موږ خپله احساس کړی ده ځکه هر څه په تر اوسه پورې سکرین ته انتقال شوي هم نه دي. یو فرق خو یې دغه دی چې په کتابونو کښې ډېر څه لا پراته دي او ډېر څه لا خصوصا زموږ په هېواد او زموږ په دې اوسنۍ زموږ په ژبو کښې خصوصا پښتو ژبه کښې ډېر داسې څه نشته چې هغه دې سکرین ته انتقال شوي وي یا د مثلا الکترونیکي شکل دې غوره کړی وي. نو لا هم کتاب ته اړتیا ډېره ده او هغه خلک چې محصلین چې هغه شاګردان چې کتاب نه دي د هغو د درک او د پوهې کول نورو نه ډېره ډېره پیاوړې ده او ډېر پوه دي نسبت ته هغه ته. او دویم دا ده چې څوک چې هغه اکثریت دي چې مثلا زیاتره په سوشل میډیا کښې ډوب هم دي داسې هم ده چې ضرور نه ده چې خامخا د دوی کتاب کښې لوستي یا د معلومات کښې راټول کړي وي. په هغو کښې هم ډېر کم شمېر داسې دي چې هغه لوست کوي یا مثلا معلومات راټولوي له سایټونو نه ګوګل یا مثلا یا نور لولي یا مثلا د هغو نه د تاریخي څېرو په اړه باندې د ادبیاتو په اړه د فلسفې او سیاست او نورو موضوعاتو په اړه باندې معلومات راټولوي. اکثره یې بس همدغو عکس ویډیو او مثلا نورو شیانو کښې بوخت دي په ګیمونو کښې او ډېر کم هغه ورکوي ده پام ورکوي د معلوماتو برخې ته. او دا ده چې د سوشل میډیا کښې هېڅ کله بنسټیزه یا اساسي مطالعه شوې نه ده نه توقع کولی شو له دې اوسني نسل نه ځکه نشریه مختصري دي او یوازې ما ته لکه ما چې مخکې ویلي هغه د انټرټینمنټ برخه را اخلي یوازې د انټرنیټ نه د ساتیرۍ برخه را اخلي په هغه کښې بېخي زیات دوبي نسبت معلوماتي او علمي برخې ته.
ډېره مننه استاد. البته یو موضوع ده هم ده چې ډېر ځوانان کېدای شي په دې پوه هم شي چې مثال په دغه ځای کې ډېر وخت تېرول د دوی لپاره تاواني دي. دوی باید ځینو هغو کارونو ته هم مخه وکړي چې هغه د دوی ژوند د دوی راتلونکی جوړولی شي. یوسفي صاحب ځینې ځوانان سره له دې چې پوهېږي هم یا مثال کېدای شي په نورو مواردو کښې هم دوی ته یوه ښه خبره کېږي او نصیحت کېږي خو بیا هم دوی په دوی تاثیر نه کوي. دوی هماغه څه چې دي یا کوم کار چې کوي هماغه ته دوام ورکوي هماغسې مثال پراته وي موبایلونه ورسره وي او ډېر وخت هماغه یا ګیمونه کوي یا په ټولنیزو شبکو کښې مصروف وي. علت یې تاسې څه بولئ چې دوی سره له دې چې پوهېږي چې دغه څه د دوی راتلونکی نه جوړوي د دوی ژوند نه جوړوي بیا هم ډېر زیات وخت ورکوي؟
په ټوله کښې معلومه خبره ده مخکې هم یادونه وشوه اکثره وخت داسې هم کېږي چې په خواله رسنیو کښې ځینې خلک پوستونه کوي لیکل کوي یا هم عکسونه خپروي چې دا د سیالۍ یوه برخه هم ګرځېدلې ده. نو اکثره ځوانان موږ که وګورو په خواله رسنیو کښې زیات مصروفیت د سیالۍ برخه یا سیالي اړخه هم نیولی دی. یو څوک یو ځای ته ځي بل کوشش کوي چې هماغه ځای ته لاړ شي یا یو څوک غواړي چې په کومه منطقې ته لاړ شي د چکر یا سیاحت لپاره یو کس بل ناوسه دی ناتوانه دی هغه همغلته ځي او تر څو هغه سیالي ترسره کړي. بل مهمه ده چې اکثریت وخت زموږ ځوانان چې کله په خواله رسنۍ یا عموما کښې په انټرنیټ مصروفېږي دوی د راګرځېدو یو ستر علت دا دی چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې دلته مخکې د دې چې انټرنیټ آماده شوی یا انټرنیټ په ټوله کښې افغانستان ته داخل شوی آن په هغه وخت کښې څه نا څه د ځوان قشر فکر باید ورته جوړ شوی وی او د انټرنیټ په زیانونو په زیاته کارونې سره او د بې ځایه وخت نیولې په ټوله کښې تر ټولو مهمه خبره دا چې د کتاب ته ارزښت نه ورکول او ځان مصرفول په خواله رسنیو کښې نو دا به په هغه وخت کښې ډېره ښه شوي چونکې اوس هغه همه خبره تېره شوې ده نه کېږي. نو اوس یو ځوان لپاره دا مهمه ده چې دغه انګېزه واخلي بالخصوص په ښوونځیو او پوهنتونونو کښې د استادانو لخوا دا ورته ورکړل شي چې د انټرنیټ یا عموماً کې د برېښنایي یا ټیکنالوژۍ له اړخه موږ زده کړه نه شو کولی یا برېښنایي مطالعه موږ نه شو کولی. که موږ یې هم وکړو د دې په ځای چې موږ ګټه وکړو تاوان کوو. نو د ځوان اثارېدل یا د ځوان منی کېدل یا د انټرنیټ کم وخت کارول منی کول شاید تر ډېره د کتاب ذهنیت ورکول دي چې موږ تر ډېره باید دا ذهنیت ورکړو چې کتاب مطالعه کړو او د کتاب اساسي مطالعه یا د زده کړې په برخه کې موږ چې اساسي او مهمه زده کړه کوو هغه له برېښنایي مطالعې څخه نه کیږي بلکې یوازینی د پرمختګ د ښه مطالعې د ښه شخصیت جوړېدنې او په ټوله کې د ژوند سترې اړتیاوې پوره کېدل په همدغه کتاب کې پراته دي. نه په خواله رسنیو او په عموماً کې هغه مطالعه چې موږ یې په موبایل یا کمپیوټر او یا په نورو برخو کې کوو په همغسې نه کېږي لکه څومره چې مهم او سلسله په دماغ او د انسان په خواصو تاثیر کوي هغه کتاب دی چې مطالعه یې موثره سمندېږي. نو شاید تر ډېره که موږ دغه انګیزه ورکړو ځوان ته چې د انټرنیټ یا د عموماً کې د خواله رسنیو څخه موږ زده کړه نه شو کولی زموږ وخت اخلي زموږ اقتصاد کمزوری کېږي زموږ یعنی په ورځني ژوند کې زموږ هر څه ته توان رسوي.
ډیر مننه یوسفی صاحب د خبرونې په ورستیو شیبو کې به ډیر په دې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي ګټوره استفاده وشي له انټرنیټ څخه له موبایل یا له نورو ټیکنالوژیکو وسایلو څخه. البته په دې اړه زخته ډیرې خبرې کېدی شي خپل ټیکنالوژي مثال هره برخه یې په دې ارزي چې یو خبرونه پی جوړه شي خو موږ نن یوازې په دې غږیږو چې څنګه کېدی شي هغه په کارونه کې مثال توازن وساتل شي چې یو ځوان هم پلو زده کړو ته ورسیږي هم خپلو کارونو ته بیا که ټیکنالوژي هم کاروي نو په دې ډول یې وکاروي چې د ده نور ژوند متاثره نه کړي. دقیق صاحب غواړو له تاسې واورو چې څنګه کېدی شي ځوانان ټیکنالوژي په ګټوره ډول وکاروي او داسې وخت ورکړي چې د دوی نور ژوند خراب نه کړي د دوی نور ژوند متاثره نه کړي.
هیواد صاحب د ټیکنالوژي یا د ټولنیزو رسنیو مثبت کارونه یا داسې کارونه چې هغه موږ ته ګټه وکړي دا ډېر ضرور ده. د ټیکنالوژي وخت ده د رسنیو وخت ده او دا نسي نفي کېدای دغه راتلونکی د ټیکنالوژي ده او موږ په ټوله کې د موږ د بحث مفهوم دا نه ده چې موږ دا رد کړو. مفهوم یې دا ده چې له دې ښه استفاده وسي او د هي استفادې لپاره د هر چا لپاره ممکن بېلابېلې طریقې تجویز سي. ځینې عمومي خبرې ممکن هر چا ته په درد ونه خوري یا ښې نه وي خو تر ټولو ښه دا ده چې یو څوک په کوم عمر کې ده او د زده کړو په کومه کچه کې ده څه کوي. مثلا که یو څوک د پوهنتون محصل ده هغه کومه څانګه لولي څه لولي دی کولای شي انټرنیټ کې سرچ وکړي دی کولای شي په خپله برخه کې یوټیوب څخه استفاده وکړي دی کولای شي په خپله برخه کې مثلا په فیسبوک کې هغه کسان را پیدا کړي چې هغه مستیپرس کې ادبیات ول کمپیوټر ساينس ول انجینری ول هغه کسان فالو کړي او سره ملګری شي چې په دې برخه کې معلومات خپروي اطلاعات ورکوي تحلیلونه او تحقیقونه خپروي نو دوی کولای شي هغوی فعال وکړي. دا ساتیری په برخه کې دي د ټولنیزو رسنیو د وخت تېرولو لپاره استفاده دا هم نه فکر کېدای نه شي خو د هغې لپاره تر ټولو ښه دا ده چې حداقل یو ټایمر د خپله رسنیو کې فعال کړو. مثلا که فیسبوک کې موږ ټایمر فعال کړو چې د ورځې زه نیم ساعت فیسبوک کاروم نیم ساعت وروسته ما خپله نوټیفیکیشن راځي چې تا د فیسبوک وخت پوره ده. نو د دې لپاره چې موږ دا محدود کړو هغه د ساتیرۍ وخت موږ کولای شو په ټولو رسنیو کې چې موږ استفاده کړو یو ټایمر پکې فعال کړو تر څو رسنۍ موږ استفاده ځینې وکړو او رسنۍ له موږ استفاده ونه کړي او د نورو معلوماتو لپاره هغه کسان چې په هره برخه کې زده کړې کوي دوی کولای شي د خپلې برخې کسان فالو کړي د خپلې برخې اړوند ویډیوګانې یوټیوب کې وګوري د خپلې برخې اړوند معلومات اطلاعات تحقیقونه او تحلیلونه وګوري او استفاده ځینې وکړي دا به غوره استفاده وکړي. مثلا یو څوک له پوهنتونه فارغ ده دی غواړي ماسټري وکړي دای کولای سی فیسبوک کې، دای کولای سی په یوټیوب کې، دای کولای سی په عموما په انټرنیټ کې د ماسترۍ لپاره دغه د فرصتونو پسې وګرځي. چیرته د ماسترۍ لپاره مثلا سکالرشیپونه دي، کومې شرایط دي، بیا کولای سي هماغو شرایطو چې بیا له همدې انټرنیټ نه استفاده وکړي. دې فرض کړه دوی کولای سي په دې کې د فافل لپاره یا د ایلټس لپاره یا نورو انګلیسي ژبې د پروګرامونو لپاره دوی کولای سي د هغو مسلسلې لړۍ تعقیب کړي، سریزونه یې تعقیب کړي، استفاده ځینې وکړي. دا بهتره استفاده ده. په ټوله کې باید یو څوک متوجه وي چې آیا زه رسنۍ کاروم که رسنۍ ما کار. که چیرته دی رسنۍ کاروي، یعنی دا معنی چې دی خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي، دا د رسنیو معقوله کارونه ده. او که د دا ارزیابي ارزونه دا ښیي چې نه والا رسنۍ ما کاروي، نور د رسنۍ بس کړي یا د لاغو چې د استفادې طریقې ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه دقیق صاحب. البته یو پوښتنه ضرور ده، یعنی انسان چې هر کار کوي یو پوښتنه باید وکړي له ځانه چې زه یې ولې کاروم کنه، یعنی زما لپاره په دې ځای کې څه دي. او دویمه خبره چې دقیق صاحب هم اشاره ورته وکړه، متاسفانه موږ موبایلونو کې هر څه لرو، هر اپلیکیشن انسټال دی او په هر ځای کې موږ اکاونټ لرو، سره له دې چې کالته زموږ د خوښې موضوعات وي یا مثال نه وي یا هم هغه زموږ د مسلک مسایل وي که نه وي، هر څه یعنی په هر ځای کې زموږ اکاونټونه شته دي. خو که دا مشخص شي او ځانګړي ځایونه وي چې موږ په دغو ځایونو کې باید وو دغه د ساتیرۍ لپاره او دغه څه د زده کړو لپاره، نو بیا په هغه صورت کې کیدای شي چې دغه کارونه ګټوره هم وي. اغلی امیری، له تاسې هم غواړو واورو څنګه ګټوره استفاده کیدلی شي، څنګه دغه وخت داسې مدیریت شي چې هم مثال له ټکنالوژۍ لرې پاتې نه شو او هم له نور ژوند او لومړیتوبونو.
بله، مننه هیواد صاحب. د میلمنو هم څو خبرې اشاره وکړه. ځوانان باید تر خپلې وسې د ټولنیزو شبکو کارول محدود کړي، یعنی ډېر وخت ورنه کړل شي. ځوانان باید د خپل وخت په ارزښت وپوهېږي او د خپل ځان لپاره یو منظم تقسیم اوقات ولري چې په کوم وخت کې له ټولنیزو شبکو څخه استفاده وشي، په کوم وخت کې تفریح وشي او په کوم وخت کې د خپل ژوند نورو چارو ته ورسیږي. دویم دا دی چې ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني، د ژوند ټول مسؤلیتونو ته پام وکړي. د دې پر ځای چې خپل هغه ټوله ورځ په سوشل میډیا کې تېره کړي، نو خپل ژوند ته دې پام وکړي، خپلې کورنۍ ته دې پام وکړي او د خپل ژوند هغه مهم او اساسي اهداف دې تعقیب کړي. ځکه که یو کار باندې یو څوک ډېر تمرکز ولري او ډېر زیات مصروف وي، نو له نورو کارونو او له نورو اهدافو څخه انسان لرې کېږي. ځکه کوم څه ورکه دي هماغه کار دی، ټول څه کوي هماغه کار مشغول دی او د ژوند نور ټول اساسي او مهم اهداف هم ورنه پاتې کېدلی شي. دریم غواړم یوې بلې مهمې خبرې ته اشاره وکړم چې کورنۍ ډېر زیات مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې یا زموږ په کورنۍ کې دا یو رواج جوړ شوی. زیاتره هغه خلک چې لږ پیسې لري هغوی بس فکر کوي چې بس زموږ ماشومان کورنۍ شي، نو دوی ته پلاس کې آیپیډ او پلاس کې موبایلونه ورکړي، هغوی ته ګیمونه په موبایل کې فعال کړي، ګیمونه ورته پکې واچوي او وایي چې دا د یو ناز ماشومان باید ګیم وکړي چې په دې کې آرامه وي، سوکسي ونه کړي. خو زه وایم چې نه، داسې باید ونه شي. هغوی ته چې کله موبایل پلاس کې ورکوي، لومړی خو په داسې وخت کې موبایل پلاس کې ور نه کړي چې هغه ډېر ماشوم وي یا هغه ماشومان واړه وي، په کارونه یې نه پوهېږي، منفي او مثبت کار کې ونه پوهېږي، او موبایل پلاس کې ورکړي او هغوی یې استفاده ورنه وکړي. زموږ زیاتره تنکي ځوانان که موږ پام ورته وکړو، حتی ډېر واړه واړه وي خو ټولنیزو شبکو ته ډېر مصروف وي او څومره په دې باندې اخته وي چې چا ته څنګه ضرر ورسوي له همدې لارې نه، یو چا فیسبوک څنګه هک کړي، څنګه یو بد پوسټ چاپ شروع کړي. داسې ګروپونه هم شته، تاسو به ور وکړئ، ما لیدلي دي چې یو بل ته کنزا پکې کوي او ډېر نامناسب الفاظ کاروي، بس په همغه کې لګیا وي او یو بل ته نامناسب الفاظ کاروي او خپل وخت ضایع کوي. الحمدلله موږ مسلمانان
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي.
هغه له میرې پښتنه مده کړې وکنه چې څنګه دغه وخت مدیریت کېدی شي پکې، البته کېدی شي نور اړخونه هم ولري، ښېګڼې او بدګڼې وي په کارونه کې، خو زموږ پښتنه مشخصه وه چې څنګه دغه وخت مدیریت شي چې ځوانان خپل نور ژوند ته هم ورسیږي.
مننه. ما وویل چې کله له ټولنیزو شبکو څخه استفاده کوي د خپل ځان لپاره یو منظم تقسیم اوقات ولري. یعنی ځوانان داسې عادت لري چې کله سهار نسي وراپاتي، د دې پر ځای چې لمونځ وکړي، د دې پر ځای چې مطالعه وکړي یا د ژوند نورو کارونو ته ورسیږي، خپل موبایل حتماً یو ځل چک کوي، حتماً ګوري چې څه چا به میسج کړی وي، چا به میسج نه وي کړی، یو څه کړم، یو څه ووایم، یو څه ولیکم. نو دوی باید لومړی د خپل ځان لپاره منظم تقسیم، د خپل ژوند لپاره، د خپل ځان لپاره منظم تقسیم اوقات ولري، او له ټولنیزو شبکو څخه په مثبت ډول څخه استفاده وکړي. داسې هم ونه شي چې ځان له هر ډول معلومات څخه لرې پاتې کړي، او داسې هم ونه شي چې ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات وخت مصرف کړي، هم د خپل مطالعې لپاره، هم د خپل د ژوند نورو مسؤلیتونو ته، او هم نورو د ژوند اړخونو ته وخت ورکړي، او خپل وخت په همدې شکل سره مدیریت کړي. مخکې ما یوه خبره وکړه، هغه دا وه چې که موږ وغواړو چې ځوانان مثلا له ټولنیزو شبکو څخه سمه استفاده وکړي، نو له ماشومتوبه او هغه د تنکې ځوانۍ څخه باید په هغوی باندې کار وشي. مخکې ما یو حدیث شریف ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې ستاسو ماشومان و کلن، اته کلن، نه کلن وي، هغوی د قرآن کریم په حفظ باندې، د لنډو لنډو سورتونو په حفظ باندې، او د لمانځه په ښودنه باندې تاسو هغوی عادت کړئ. کله چې دا یولس کلن، لس کلن، دولس کلن شي، په لمانځه باندې هغوی ودروئ. خو زموږ په ټولنه کې همدا یو رواج پاتې شوی دی چې بس موبایل کوم ماشوم یا کوم ځوان په لاس کې ولري، هغه د هغوی لپاره یو ناز دی. که له ځوانانو نه پوښتنه وشي چې مثلا په فیسبوک کې څه دي، یا څه پکې راځي، یا داسې یو مشکل ده، داسې یو شی پکې خراب شوی دي، داسې به چټک پکې لګیا وي او هر څه به پکې وکړي. خو که ورته ووایي چې لمونځ ووایا، یا د لمونځ دا صورت ته ترجمه کړه یا معنا کړه، ته په دې به نه پوهېږي. موږ یو پاک او مقدس کتاب لرو، قرآن عظیم الشان، چې د هغه تفسیر او ترجمه د ژوند ټول مسؤلیتونه موږ ته راپېژندلی شي. نو همداسې د قرآن کریم تفسیر او ترجمه، د نورو کتابونو مطالعه، د ژوند نور مسؤلیتونه پېژندل، دا کولی شي موږ ته خپل د وخت مدیریت او له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې
ډېره مننه د خبرونې وخت یو څه کم دی، غواړو له استاد حق پرست څخه هم واورو، په همدې اړه به ترې وپوښتو. حق پرست صاحب، څنګه کېدی شي مثال یو توازن رامنځته شي د وخت چې زده کړې او کارونو ته هم رسیدګي وشي، او هم ځوانان له انټرنیټ څخه یا له ټکنالوژي څخه لرې نه وي پاتې شوي؟ حق پرست صاحب، زموږ غږ اورئ؟ مهربانی، دوام ورکړئ. او مهربانی، بله بله، ستاسو غږ راځي. حق پرسته، مهربانی، ستاسو غږ راځي. بالکل،
ما دا وینم چې هر کار که هر خصوصا ځوانه طبقه که په هر مسلک کې بوخته وي، د مسؤلیت احساس مهم دی چې خپل ټارګیټ او خپل هدف په مخ کې وي، چې زه کومه لاره تعقیب کوم، هدف مې څه دی. که د سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ هم د همغه هدف له مخې نه وکاروي، او تر ډېره یې د ساتیرۍ یا د انټرټینمنټ ځای باندې همغه هدف په نظر کې وي، استعمال یې ډېر مثبت کېدلی شي او مدیریت کېدلی شي. رفیق صاحب مخکې ډېره ښه خبره ورته وکړه چې دا په نظر کې ساتل پکار دي چې د خپلو اړتیاوو له مخې وکاروو، او دا په نظر کې وساتو چې یا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ما استعمالوي او که زه یې استعمالوم. که دغه یو اصل وي چې زه یې کاروم، دغه په نظر کې ونیول سي او پلی سي، تر ډېره حده پورې زموږ ناسمه بوختیا هم د منځه ځي، او وخت مو هم نه ضایع کېږي، انرژي او امکانات هم نه ضایع کېږي، پیسې مو هم نه ضایع کېږي، او نورو چارو ته هم اوږه ورکولی شو په ژوند کې. او هغه ناسمه ډوبېدا نه رامنځته کېږي په دې په دې سوشل میډیا په دې بهر کې، که نه نو د ډېرو ناوړو عادتونو هغه د اعتیاد مخه هم نیول کېدلی شي. ولیکن که چیرته دغه د مسؤلیت احساس او د اړتیاو له مخې نه دي کارونې، اصل په پام کې نه نیول شوی، یو ډول بېغمي وي او له چارو تېښته وي، له درس او نورو مسؤلیتونه ځان خلاصول وي. په دې سوشل میډیا کې نو کته کوم نتایج لري وخین وي، خو خدای دې موږ ځان نسل تر ډېره حده پورې د دې نه خودداري وکړي. په خپله مې هم هر وخت له محصلینو سره مخامخ شوی یم، همدا مې ورته ویلي چې دومره کار ترې واخلي چې هم مساتېږي او هم په عین حال کې د خپل دنده او مسؤلیت په مخ دی ولوي او د هغه لپاره کار ترې اخیستی.
ډیره مننه حق پرست صاحب. وروستۍ پوښتنه به له یوسفي صاحب څخه وکړو. یوسفي صاحب، غواړو له تاسې هم په همدې اړه واورو چې څنګه کېدای شي سمه کارونه وشي، البته له ټکنالوژۍ، له ټولنیزو شبکو، چې د ځوانانو نور ژوند پرې خراب نه شي یا دومره وخت ورنه کړي چې هر څه ترې پاتې شي.
ډیره مننه. مخکې د سیخ صاحب یوه خبره یاده کړه چې یو ځوان لپاره دا پکار ده چې د خپل مسلک اړوند همفکر ملګري یا بالخصوص د مسلک اړوند خلک پالو کړي او هغه تعقیب کړي، هغوی څخه یو څه ترې زده کړي. بس نه ده ټولنیزې رسنۍ یا په عموما کې انټرنیټ زموږ د ژوند څه ناڅه برخه ګرځېدلې ده، نو پکار ده چې سمه استفاده ترې وشي. سمه استفاده یا سمه ګټه اخیستنه په هغه صورت کې کېږي چې دوی د ځانګړي مهالویش نه مخې د انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه ګټه واخلي، نه هغه څه چې دوی خپل مهم وخت چې د مطالعې وخت وي، د ژوند یا په ټوله کې د کورنۍ سره یو ځای اوسېدو یا د هغوی سره یو ځای کېدل وخت ضایع کړي یا وخت ضایع شي. نو په کار ده چې دوی د ځانګړي مهالویش نه مخې ټولنیز رسنۍ څخه استفاده وکړي. او په ټوله کې مهمه خبره دا ده چې په ټولنه کې تر اوسه ناوړه استفاده شوې ده، هغه دا چې تر ډېره کاذب معلومات خپرول کېږي په خواله رسنۍ کې، چونکې موضوع نه وتلې. نو په کار دا ده چې د خپل مسلک اړوند خواله رسنۍ تعقیب شي، همې نورو ته ګټه رسي او هم خپله یو څه ترې زده کولی شي.
ډیره مننه کوم یوسف صاحب د خبرونې له ټولو میلمنو، استاد عارف الله حق پرست، ښاغلی صدیق دقیق لیمی، امیری نصیب یوسفی او سیف الرحمن سراج څخه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وکړي. البته په دې اړه به په راتلونکي کې هم بحثونه کوو، خو زموږ د خبرونې یوازینی موضوع دا و چې څه ډول هغه وخت مدیریت شي چې موږ یې د ټکنالوژي په کارولو کې تیرو. یعنی کېدای شي په دې اړه تاسو خپل هم بحثونه وکړئ چې څومره وخت ضرور دی او چیرې باید تیر کړی، کومې شبکې ستاسو لپاره ښې دي، ګټورې دي او کومې نه دي چې سر له ننه ترې لاره بېله کړئ. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
وفادار بھی زما او